ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيري ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو ورکلې کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تفسیر وړاندې کوو پر ازي جوړوم به د دې وخت خبرونه وو په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي چې له کبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسلوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې ته په اشاره وویل چې د دې ادارې لخوا په جالي مقابلو کې د بلوچستانو د وجلو لړۍ روانه ده.
اپور تکونگ ہم زیاد شوی دی خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو کرے کہ دا خلق دہشتگردان دے او ہر زائد دے فیک انکاؤنٹر کے رستا کارونا دیر شروع دے.
دا رستو لاغی دا چھ پرون دا بلوچستان طرح گرے مخنیوی سانگی پا خپل راپور کی طور لگولی چھ کلپ نومبر میاش کی دوی بالاچ بلوس اونی ولون و لحاغ سخی 15 کیلوگراما 14 دن کی تو کی ترلا سکڑا. راپور زیتوی چھ دوی کلپ دا بالاچ پا لار خوونا دا دا ملگر و خلاپ عملیات کول نموڑی دا حقو پا زوابی ڈزو کی وجل شو. تر دی مخ کی دا طرح گرے مخنیوی سانگی پولوس ویلی وو چھ بالاچ بلوس لپولوس سرا پا مقابلہ کی وجل شوی دے. یاد دی چې د نومبر په 23مه تربت کې د بالاج بلوس په ګډون د سلورو کسانو د وجل کېدو د عدالتي پلټنې او د لادرکه بلوسانو د خلاصي لپاره د بلوچستان لاریون د دسمبر په 6مه اسلام آباد ته ورسید چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیو او د دغه لاریون ګډونوالي گرفتار کړ. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په 4مه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرانو کمیټې ستر سکرتر قمر زمان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې یې ځایي او له افغانستان سره د غلام خان د لارې تجارت تړل شوی دی او خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې دي. نوموړي له حکومت غوښتي چې د اتمانځي جرګې ستونزې زر تر زره هوارې کړي. اتمانځي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی وو چې انتظامي ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه د احتجاج په توګه په ټول شمالي وزیرستان کې لارې او سړکونه تړي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په ګډون دا هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشالې روته ویلي دي چې حکومت جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي او باید څوک قانون په لاس کې وانخلي، ګنې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. حکومت په کرمه ضلع کې تر شپږ ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. د کرمې صدی سیمې یو ځایي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې له خلکو تمه لري چې د انټرنیټ مثبت استعمال وکړي. د ده په خبره ځکه چې حکومت له دې کبله انټرنیټ تړلې وو چې پر دې د کرکې مواد خپریږي. یاد دی وی چې په کرمه کې په 9 دسمبر د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ په شوي جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطر ګرځول شوی وو. بلخوا د پاړچنار یو مدني فعال میر افضل خان توري نن مشالې ډو ته ویلي چې د انټرنیټ تړلو سره د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د تاوتریخوالي مخه نشي نیول کېدی. د ده په خبره حکومت باید هغه خلک ونیسي چې په ټولنیزو رسنیو کرکه خپروي. د خیبر ځایي انتظامیه په هغه ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر ثناء الله خان له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ضلع کې به څوک له اجازې پرته معدني وسایل نه راوباسي. خو د خیبر د کانونو منرالونو د اتحادیې مشر اصغر خان اپریدي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیاتو د استرو لپاره اسناد حکومت ته ورکړي وو، خو پوز وایي چې د امنیتي ګواښونو له کبله دوی معدنیات نشي ایستلی. بلخوا په خیبر کې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې په تیرا او نږدې سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د کمرشل بارودو د استعمال اجازت نشي ورکولی. او د چیک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. په حکومتي ودانیو بیرغونه نیم ورځ وړاندې دي او حکومت ولس ته ویلي دي چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړي، او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو هیوادونو په کلیساګانو کې به زنګونه ووهل شي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر 1 پر مازیګر یو بریدګر د چارلس پوهنتون د فلسفې له پوهنځي سره نږدې په ډزو کې 14 تنه ووژل او 15 نور یې جوبل کړه. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوسانو د خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
سی ٹی ڈی والا درے کسان سره یو ځای دی شهید زهری کې هم ایکسترا کلینګ ډیر شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې اوتمنځي جرګې د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. بلخوا سوداګر وایي چې د سړکونو تړلو سره دوی د مالی تاوان سره مخ شوي.
غلام خان بٹن ها باندې او د تاجرونو اوریزه په سبب باندې په کورونو نقصان کیږي روان دی.
او په پیښور کې صوبیا خان نومې یوه نرخزه په انتخاباتو کې د برخې خستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. د سیمې آنلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روز مګړو به موضوع تا په بلوچستان کې د لادرکه بلوسانو خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی ویره احساسوي چې د ریاستي ادارو په حراست کې نیول شوي بلوسان کېدی شي او وژل شي. بلخوا په بلوچستان کې ترګرې ضد ادارې په خپلو تازه پلټنو کې ادعا کړې ده چې بالاج بلوس په نومبر میاشت کې نیول شوی و په پسنی سیمه کې په وینخته کې د خپلو ملګرو د لاسه وژل شوی دی. پاغه پیخ کې درې نور کسان هم وجل شوی وو. د دې پیخ په خبرګون کې بلوسانو له تربته اسلام آباد په لور لاریون کړي وو. تفصیل ایوب ترین راکي.
تله درکه بلوسانو د خپلوانو د اتحادیې یا وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز ویلي دي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا د لادرک کسانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله د لادرک بلوچستان خپل خپلوان د ویر سره مخ کړي دي. په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ و کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی ته ګوته نیولې او ویل چې د حکومتي ادارو د رویې له وجې دوی اوس یو ځل بیا په ملک کې و احتجاج کولو ته اړ شوي دي.
بالاج مولا بشت دوی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لاکپ سے وہ اس تلے سی ٹی ڈی والا ادرے کسان سر یو زائد دوی شہید دغا سے علاوہ زہری کے ہم ایکسٹرا کلنگ دیر شوی دی. بلوچستان کا خیر دنی زائد نست کے دوی دا کار ندی شوی دی. اور پورتا کونگ ہم زیاد شوی دی. خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو کرے کہ دا خلق دہشتگردان دے دوی جوڈیشل لا کپسو باسا او هر زائد دی فیک انکاؤنٹر کے نزدا کارونا دیر شروع دی.
دا دا غورس دا کلا چه دا سی ٹی ڈی بلوچستان للوری پخبر سوی و اعلامی که اول سو چه دا نومبر پا شلم نیت پا تربت کی دا مولا بخش زوی بلاچ بلوچ نیولی او دا غصخه دا پلتین پر محال 15 کلو چاوده دون کی مواد مندلی و او دا نور پلتون ورست سرگند سوا چه بلاچ بلوچ دا ترگری پا سپیشکی تورن وو. د سی ټی ډی په خبره چې کله د بالاج پر لار شودنه په ترګری کې د تورونو درې نورو ملګرو پر پټځای باندې دوی چاپه ووهله، نو هغه وخت بالاج د خپلو ملګرو د ډزو له امله مړ شو او په نښته کې درې نور کسان هم د سی ټی ډی د جوابي ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا د ماورای عدالت وژنو باندې یو ځل بیا خواشنی ښکاره شوې ده. په کوټه کې د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ و مشال ډیډو ته وویل پکار دی چې د ادارو تر ولکې لاندې د وژنو پلټنو په خاطر یو عدالتي کمیشن جوړ شي.
اکثر چې موږ ګورو دا ټارګټ آپریشن چې دوی کوي هغه کې کسان مړه کیږي، نو زنده د نن پورې دوی یو نه دی گرفتار کړ. خدا هم یو سوالیه نشان ده چې ته یو آپریشن کوي هغه کې یو څو کسان مړه شي، یو څو کسان خو نو زنده باید ریکور شي. عدالتان شته، قانون شته، د هغو خلاف باید کې قانوني ټرایل شي. سرکار باید کې یو کمیشن جوړ کړي نو دا شیان کلیر شي.
بل پلو ته د بلوچستان های کورټ پر امر صوبایي حکومت د تربت په پیښه کې تورن د سی ټی ډی څلور چارواکي د خپلو دندو څخه لري کړي دي او یو حکومتي ټربونل یا کمیشن یې د یادې پیښې په اړه د پلټنې لپاره ټاکلی دی. دا ځکه چې دلته ډېری کارپوهان وایي چې په نړۍ کې یو هم داسې قانون نشته چې د ادارو تر ولکې لاندې دي د نیول شوو کسانو قتلونه وشي. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې په جرمونو کې تورونو کسانو ته سزا ورکول یوازې د عدالتو کار دی.
اوس آیا داوا که صحیح ستا یو مثال دی که بالاج سره 15 کیلو مواد برآمد شوی دی، نو دا خو نو په عدالت کې به ته پیش ای، په عدالت کې به دا ګرد ثبوتونه به ورکوې چې دا سړی چې دی مطلوب و د ده د قبضې سره ما 15 کیلو دا دغه کړله او د ډېر په وارداتو کې دی شمار دی یا په د چا مړې د سره شوی دی دا خو دغه کړی دی مطلوب دهشتګرد دی، نو عدالت به دا ګوري او دغه ته سزا به ورکوي. پانسی سزا مستا، عمر قید مستا، لس کال شل کال دغم مستا.
بل پلو ته د نومبر په درشتمه نیټه په تربت کې د وزل سوی بالاج بلوچ د پیشي او د اسلام آباد پولیسو له لوري د لانګ مارچ پر برخوالو د تشدد په ضد د دسمبر په 22مه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه، مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي. په خوزدار کې مظاهره چانو تر 4 ساعته پورې د کوټ کراچي لوی سړک د موټرانو په مخ تړلی وو. په دې احتجاج کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم ګډون کړی وو. دوی د تربت څخه تر اسلام آباد پورې تللي لانګ مارچ پر غړو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه وکړه. د دې ترڅنګ د ښځو او ماشومانو سره سره د نیول شوو ټولو کسانو د خوش کولو غوښتنه کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
اوریدونکو زردو شمالي وزیرستان ته چرته چوت مانځي جرګي د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. د تګ را تګ تړل کېدو له وجې ځایي خلک او سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو مشالې ډو ته ویلي دي چې انتظامیه دې د دوی د مسلې حل راوباسي. اوتمانځي جرګه له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ترڅنګ د غلام خان لار د پرانستلو غوښتنه هم کوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې د جرګې د مشرانو سره څو وارې مذاکرات کړي دي او اوس هم ورسره په تماس کې دي او د دوی سره چې کومې ژمنې کړي دي هغه پوره کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د دسمبر په 3 جرګې د احتجاج په توګه سړکونه وتړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامی ورسره کومې ژمنې کړي هغه نه دي پوره شوي. د جرګې مشران وایي چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنې پوره شوی نه دي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټې جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې د احتجاج او سړکونو بندیز په وجه ځایي او افغانستان سره غلام خان لارې تجارت بند پروت دی. مال وړون کی گاڑی په سړکونو ولاړ دی د توانونو سره مخ شوی حکومت د ستونزې حل ولټوي.
تیر څلور ورځې نه د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې ټولې اوتمنځای کوم بند کړی دی چې په وجه باندې غلام خان بډر ها باندې بین الاقوامي لار دو او د تاجرونه ورځې په سبب باندې په کورونه نقصان کیږي روان دی. گاڑی د فریش فروټ او د سبزی دا ویلوړ دی، کاروبار بالکل ویلوړ دی، پزدارینه مزدورون بے روزگار دی او داسې تاجرون بے روزگار دی.
د یادې جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله دغلتا جمع شو خلکو ته د دسمبر په 13 اعلان کې ویلی ول چې حکومت چې کم ډاډ ورکړي پاغه پورا نه دی. د دسمبر 6 نیټې نه بیا سړکونه او دغلتا د تیلو او ګیس کمپنۍ کار د احتجاج په توګه تړي چې د 6 دسمبر نه سړکونه وتړل. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي خان محمد نوروی چې د سړکونو بندیز لوجه خلک د مشکل سره مخ دي، ناروغان روغتونونو ته نشي رسولی او په کچا او ګډولارو یې تګ را تګ ستونزمن شوي.
میر کاروبار متاثر شوی دی، د میر عام عوام ته تکلیف رسی، میر خپل ګاډی نه شي سفر کې چې دغه سره میر عام عوام ته ډیر تکلیف دی، مریضونو په ټیم هسپتال ته نشي رسوای. میر د اوتمنځای مشورونه نه د حکومت نه دا مطالبه کی چې د مذاکرات لیارې دغه مسلې حل وبوسی.
د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وایي چې جرګې مشرانو ته خواست کړي خو ورسره متفق شوی نه دی. اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو مطمئن دي او انتظامیه سره مذاکراتو کې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې د جرګې او انتظامیه چارواکو په دستخط کړي، خو سونه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه غوښتنې نه دی ور پوره کړي. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه لیکلې ډرافټ یا معاهده جرګې او انتظامیه په ډاګه کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره څو ځله مذاکرات شوي، اوس هم روزانه وفد ورلېږي. کم ډاډ چې ورکړل شوی و حکومت په هغې پوره دی او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي. باید څو قانون په لاس کې نه واخلي، کنی په زید به یې قانوني کاروایي کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اوریدونکو سرزو کور میں تا چرته شي دی ونه ورستو نن موبایل انټرنیټ بحال شوی دی. په کور مکه یو ونه وړاندې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد تر خپرېدو ورستو انټرنیټ ازنډ معطل کړل شوی وو. د دې ورستو په سیمه کې حالات ترنګلی شوی وو ځکه دا انتظامیه دغه پریکړه کړې وه. د دې مخکې هم په یاد سیمه کې په اکتوبر میاشت کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړې له وجې په انټرنیټ بندیزونه لګول شوي وو. تفصیل طارق ورغزی راکی.
په کورما ضلع کې حکومت تر شپږ ورځو پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت یو ځل بیا بحال کړی دی. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلی خان مشال ډوډیو ته د خالی پورز ویلي حکومت د سیمې انټرنیټ پر دغه بند کړی و چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خپرېدلو هغلته حالات حساس وګرځېدل، خو اوس چې بیا بحال شو نو له خلکو تمه لري چې دا به د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
سو زله حکومت مو ته 3G 4G کولو کی بیا اغا سو اخبار بیا باندې شي، بیا کولو شي بیا باندې شي، اغه غټه وجه دا ده چې دا استعمال صحیح نه کیږي. سکل هم کولو شي په غبن د 10 مواد شیر شي، 10 نفرت انګیز خبري شیر شي او 10 شون شیر شي چې په غبن خلکو ته درد ورسیږي او حکومت امن د خاطر دا بیا اغا 3G 4G بند کی. نو مو یو ځل بیا مشرانو ریکویسٹ وکړو چې موږ ته 3G 4G بحال کا. نو حکومت د مشرانو پر ریکویسٹ باندې 3G 4G بیا بحال کړه. خو زه کوم ته دا اپیل کوم او دا درخواست کوم چې مزید مخ ته تاسو مهرباني وکړو چې 3G 4G استعمال صحیح کوئ.
په کورما کې پر 14 دسمبر تر هغې پر موبایل انټرنیټ بندې سو لګیدلو چې په ټولنیزو رسنیو ځینې هغه ویډیوګانې خپرې شوې چې فرقایزه جګړې ته لمن وهلا. په سیمه کې په 9 دسمبر 86 مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه چې پکې پر سوشل میډیا لیکره کې ډک مواد خپرېدل د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بلل شوی وو. د پاړه چینار یو مدني فعال میر افضل خان توري مشال رډیو ته وایي که حکومت پر هغه خلکو لاس واچوي څوک چې پر سوشل میډیا کرکه خوروي نو د سیمې امنیت قائم پاتې کېدای شي. ګنې پر انټرنیټ لا بندې سرای
کله نیٹ بند شي نو ډیر غټ پکوڑو نقصان خلکو ته رسیږي او بلکې خلکو زندگی ټول لایف سفر کیږي. نو بهتره ده چې حکومت سخت کاروایی وکړي او کسانو په خلاف او مزید تو غلط ویډیو کوي په کار د فوري طور باندې هغوی په خلاف کاروایی کیږي. او نیٹ بندول بالکل په کار نه دي چې انټرنیټ یوې گھنٹې لپاره هم بند شي.
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پټیسل سروشتا هغلته خلک لا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ استفادہ خلی خود ضلع ڈیر سیمی داسی دی چورتا دی یاد سروس لائن نہ دے ورغلے او خلق یا واضح موبائل انٹرنیٹ استعمال وی. پا پڑا چنار کے دا پوسٹ گریجویٹ کالج یوز دا کون کے علی آغا مشال لڈیو تا پر دوشتم دسمبر بیلی کچو ہم انٹرنیٹ بحال شو خوشپا گورزو بندیس ډیر خلک متاثر کړي.
4G نه باندې کې دلته بکور دی ایکټیوی 24 غنټه ایکټیوی دیو چې نه موږ کوم آنلاین کلاسز نه دي کومې ډیپلومې کې موږ کوم سټوډنټس دی هغه ته ډیر مشکلات وي. ایون دی هدا پوری وی چې موږ کله کله د ایو ای وای فای ایو میسج د پوره مو د کیلومتر پوری مزل کوي لې وای فای ایون نیم چې کیلومټډ وی او 4G مو د بکور دی ار جی کې اویلیبل وی.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران سره د رابطې حسې تر ناکامه کېدل پس په پاړه چینار کې د پولیسو یو بل چارواکي د نوم خودل په شرط مشال رډیو تویری په سیمه کې پر انټرنیټ باندې ځکه لګوي چکرک مسجد خورا نشي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوثي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي او بلدا چې هغه لا بهر ملکونو چلول کېږي. د پولیسو چارواکي دا هم وايي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو بلکې پر ځینو کسانو مقدمے ہم درج کڑی. طارق ارک سے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو پہ خبری گڑے کے ل روان و چارو چخا دا خبر دو ترسنگ شننی او تبصرے ہم اور دیشے
د خیبر انتظامی چارواکو پرون په خبر پانه کې حکم ورکړی دی چې هلته دی بغیر قانوني توګه د مدنیاتو د رویستو نه ډډه وشي. انتظامی ویلی دی چې د ماینونو مالکان او لیزونه اخستون کې بعد د مدنیاتو د محکمې او یو شمیر نورو سرکاري ادارو شرطونه پوره کړي نو بیا به د دغه سیمې نه مدنیات رایستی شي. بلخوا د خیبر ضلع د ماینونو او منرز د اتحادیې مشران وایي چې دوی له پخوا راهیسې د یو شمیر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کاروبار لپاره اسناد برابر کړي دي خو امنیتي ځواکونه ورته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتره د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ورنه کړي او یوازې قانوني عمل تیرې دونه پس په یو تن کولای شي چې هلته کویلا ماربل او داس نور مدنیات روباسي. بل په لو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسییشن او دیدارانو ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستلو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي خو د امنیتي ګواخ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي نو ځنې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو د کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسییشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کم مارشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمیر اضافي شرطونه ایښي.
خو زمونږ د خبره نشي اورېدلی او نه اوري، ورس نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو مونږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوې ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، هغه به چې کوم د خلک کلیئر کړی وای او دا لایسنس به مونږ ته راکړی وای. ډي سیبل چې ورشو انتظامیانو، هغه وایي چې مونږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
ته خیبر ضلع یو سوداګر هاشم خان پرې دی وایي چې په تیرا کې ډېر په پراخه کچه باندې معیاري کفیله موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي نو د دغې سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، ښه سټنډرډ والا کویله ده. نو پاکستان له خو هسې هم فایده ده، خو زمونږ خلکو له چې کومه فایده ده؟ بېروزګاري ورسره ست حده پورې کمیدی شي. دې کې لکه ټرانسپورټ والا په دی پکې لیبر مزدور پکې دی، د علاقې والا چې کوم اونر دی د لیز والا هغه دی پکې، چې د چا جایداد دی هغه دی پکې. نو په ساونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې په روزګار وي. او هیڅ قسم لکه دې سره خو دا چې کومه یا دهشتګردي وي یا بدامنی وي یا نشي وي، په دې کې به کمی ورسره راشي. دا بیا څوک نه کوي، ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي، نو هغه بیا نه دهشتګردي کوي او نه نشي کوي.
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن له وینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سل او دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي، خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیراو دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره یو دستوره شوې ده. په دې دستوره کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو برخه واخیسته او د کار په ځایونو کې ښځو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړې. تفصیل یې د عظمت علی شاه په راپور کې.
په غونډه کې شریک نگینا خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته ډومبه په زده کړو او بیا د کار په ځایونو کې د برابرۍ حقونه نشي ورکولی.
کوم ځای کې مونږ کار کوو هلته کې خو واشروم بالکل نشته. اکثر چې ښځې روزي نو سړیم ولاړی او ښځم ولاړی، دا مشکل دی. خبر ده چې ماشوم ورسره وي د هغې دپاره ځای نه بیل، چې مطلب هغې څه فیلډ کې یا ورسره کینی یا مطلب څه خوراک ولا اس هم داسې ورکړي. کوم ځای کې کار کوي کومه ښځه ول مونږه سړی ورسره داس داسې لهجه استعمالی او دغه ورته کوي چې لکه اغې نه چاته ویلی شي او د مجبورې نه ځکه چاته نشي ویلی چې بیا وایي چې لکه مطلب مونږ به د کار نه اوباسي.
پاکستان کې د کار کوونکو خزو د حقونو په اړه قانون په کال 2010 کې راوړل شویو چې تر مخه د زنانا په سپکاوي یا هراسمنت باندې د دریو نه تر پنځه کاله پورې کېد او جرمانه هم خودي شوی ده. د غونډې انتظام کوونکی خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې په غونډه کې شریکو ښځو ته په ملک کې د زنانو د حقونو او د قانونو په اړه پوهاوی ورکړ. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان کې د ښځو د حقونو قانونونه شته، خو باید چې ټول ادارې هغه عملي کړي.
کلم تاسو نوکری سٹارٹ کوي نو د اگریمنٹ په ساين ضرور بکوي. اغه کې وګوري چې تاسو ست تنخواه دی او تاسو لسس فسیلټی ملاويږي، نو دا خبره ضروری و چې د کار کول ول قزله دا معلومات نه وي چې اغه چرته کار کوي نو د دې انوایرمنٹ کوم څنګه دی او دلته کار کوي نو د هراسمنٹ کیږي نو دا به چرته زی. نو دا سیزونه په کول او اغه لا ډیر ضروری و. لیډی هیلت ورکر خپل مسائل هم ویلي دي چې مونږ د پولیو لزونه ډیر تنخواګانې هم ډیر کم دي، مراد ډیر کم دي، ځکه چې زمونږ د ځانم خطره وي او د زمونږ فیملی خطره وي. نو هغه خپل مسایل مونږ سره ډسکس کړی دي.
غونډه کې شریک رضیا خان شان چې د روغتیا کارکونکو هم دا مشال ریډیو ته ویل چې باید داسې غونډې په هر کلي او تحصیل کې کیږي چې په کور کې ناستې زنانو ته هم د خپل حقوقو په اړه پوهاوی ورکړل شي.
کوم عمر کې د چا ودونه شوی دی هغه باندې ستیر شوی دی او سپی تیریږي بلدار چې دی کې داسې خزم وی چې هغه سورا مطلب د جنگ جګړو کې په دغه کې چې بندا ابوزی لور خور هغه ته سورا وي نو هغه په اړه کې مونږ ته معلومات وشول بلدار چې مونږ لا پکار دی چې څنګه د سړو خپل دغه شتره حق هغه دغه کې مونږ وایو چې د مونږ خزو تریم زموږ حق میلو شي.
د خزو د حقون لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن وای چې پاکستان کې کارکونکو درې نوی فیصد خزی د کار په ځایونو کې د سناستونزو سره مخ وي خو صرف لس فیصد زنانا د پیښو په اړه رپورټ درج کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی.
اوریدونکو د روان خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د لادرکه بلوسانو خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي. دا وروسته له هغې ده چې پرون د بلوچستان ترهګرۍ مخنیوي څانګې په خپل یو راپور کې وویل چې د نومبر په میاشت کې بالاش بلوچ د خپلو ملګرو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د دې پر ضد د نومبر په درویشتمه د دې پر ضد د دسمبر په شلمه د بلوچستانو لاریون اسلام آباد ته ورسېد چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیوه او دغه کسان یې گرفتار کړه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځې جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په څلورمه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اتمانځې جرګې د دسمبر په شلمه اعلان کړی وو چې انتظامیه ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه د احتجاج په توګه شمالي وزیرستان ته تلون کی ټول سړکونه تړي. حکومت په قربز ضلع کې تر شپږ ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. یاد دی وی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په شوې جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطرناک ګرځول شوی وو. د خیبر ضلع انتظامی په ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. بلخوا د قانون او منرالونو د اتحادیې مشران وایي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیاتو د ایستلو لپاره حکومت نه اسناد اغېستي دي خو فوز ورلا د کار اجازه نه ورکوي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسلوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. اوردونکو د خبرونه په دغه برخه کې یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال په افغانستان کې له 3 میلیونه بے وزلو سره مرستې کړې دي. په افغانستان کې د ډبلیو پی د اړیکو مشر پلیپ کروپپ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې پراخو مرستو سربیره په دې ساړه ژمي کې لوګا د میلیونو نورو افغانانو ژوند ته ګواښ وړاندې کوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د هند مرستو د دوی لاسنیوی کړی دی. تفصیلي په دغه راپور کې
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي خو خواران لا هم ډېر دي.
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهېږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2022 کال له پیله د 6 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
The Hemrasta la WFP sara da komak okar che sakal 1 million kasano ta aw parosakal salur ashar 1 million kasano ta khuraki mawad war kri. The Hemd ganamo 15 baste pa Afghanistan ke po 15 jrando ke udashwi. Aw da wod pa ha kurano official shul che dire bewazla we
in need of assistance.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 18مه په جنیوا کې و په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 5000 ټنه غنم او دلیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 18مه ویلو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بې وزلو شمیر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډیره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه شخصي ده او پر هغه خارجه دفتر سن شي ویلي. دا خبره د بارنو چار د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 20مه په اسلام آباد کې ونیس خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړې زیاته کړې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د شخصي سفرونو په اړه دوی سن شي ویلي. پدا غاړه باندې تفصیل زمونږ د همکار غلام غوس پر راپور کې
کسوم د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د طالبانو لخوا ورکړل شوی بلنه یو شخصي معاملې بللی ده. خو د دسمبر په 13مه نیټه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د دورې کولو په اړه ورکړې شوې بلنه د موجوده افغان دولت یو رسمي بلنه منلې و. افغانستان کې د طالبانو د دولت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خبر کړي یو غږیز پیغام کې ویلی وو چې د دوی حکومت په رسمي توګه د جمعیت علماء اسلام مشر ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړي ده. ذبیح الله مجاهد په هغه لن غږیز پیغام کې ویلی وو چې دوی یعنی طالبان کله هم په پاکستان کې ناآرامي یا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاو تریخواله نه غواړي او مولانا فضل الرحمن په دې اړه خپل ښه کردار لوبولی شي. په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وویل چې پخوا هم د اشرف غنی او حامد کرزی د حکومتونو په دور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو ستونزو به اکثر د ملت پالو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د افغانستان د سفر بلنې ورکړې کېدلې او دورې به کېدلې. شمیم شاهد وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان مقتدر قوتونه په دې معاملاتو کې د سیاسي مشرانو وړاندیزونو او د حل لارو باندې باور نه کوي.
مسله په پاکستان کې دا ده چې پاکستان فوجي چارواکي هغه چرته په سیاسي مشرانو باندې اعتماد نه کوي، پاغي باندې باور نه کوي، نو ځکه دا مسله خراب ده. خو د مولانا په لرمانو کیسه سره مختلف ده. اول خو هغه باندې چې کوم دینو هغه د طالبانو سره رانیږدې کو دعوت په واغستو اوس هغه ډس اون کوي. نو زما اندازه دا ده چې دلته کې د پاکستان چارواکي چې کوم دي اصلي چارواکي چې هغه ته مونږ ملټري اسټیبلشمنټ وایو یا ورته مونږ مقتدر حلقي وایو دا خلک نه غواړي چې افغانستان سره دې روغ جوړ وشي، سلام مشوره دي وشي او چې کومې کشالي دي په دې باندې خبرې اترې وشي.
د خبریال او شینون کې شمس مومند نمې هم د مولانا فضل الرحمن د کابل د ممکنه دورې او په دې اړه د پاکستان د خارجه دفتر د غبرګون په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشر دی، یو مذهبي حیثیت لري، خاص کر د طالبانو لپاره هم. نو زما په خپل په دغه موجوده وخت کې د دنه زیات موزون کا زکه سوګن شي کېده چې په کاردار چې قوم پرستی ورسره هم چې کوم د نامي ګرامي شخصیت دي چې دوه درې کسان ورسره شي نو دا څه بده خبره نه ده. خو زمونږ فارنا فیصله یا زمونږ حکومت له ریاستي ادارو له په کار داده چې د مولانا صاحب دغه حیثیت نه دغه د فائدہ واخلي او که د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکراتو کې هغه سکردار ادا کولی شي نو په کار ده چې ادا کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي تر ټولو لویه وجه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې د پاکستان د چارواکو په وینا له افغانستان د خاوري په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي افغان طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د مذاکراتو د لارې حل شي، خو اوس مهال پاکستان د مذاکرات نه کولو پالیسی خپل کړی ده.
افغان طالبان غواړي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادی وجه هم ټی ټی پی ده، په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو فی الحال پاکستانی ریاست په دې توګه باندې په دې ته تیار نه دی او دا غي غټه وجه ده چې کله هم د خبرو اترو عمل شروع شوه دی نو وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په ځای باندې مضبوطی شوې دي او دې وخت کې پاکستان چې کوم دی هغه فی الحال دې ته تیار نه دی.
دا چې مولانا فضل الرحمن به کله د افغانستان سفر کوي نو په دغه اړه د پاکستان دان ورځپاڼې د دسمبر په 19مه نیټه په خپل راپور کې د جمعیت علمای اسلام د ویان محمد اسلم غوري له خولې لیکلی دي چې پر روانو لسو ورځو کې امکان دی چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان سفر وکړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي دي چې هلته د پولي دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونو ورسره سختي شروع کړې ده او د پاسپورټونو جوړولو باوجود د سامانونو لیږ درا لیږ ته نه پرېږدي. دوی زیاته کړې ده چې افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه ایسار کړي دي او پاکستانی لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټم چارواکو د کاروبار بندیز ورباندې لګولې دي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نشي ورکولې. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواره مشال ریډیو ته وایي چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاته روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورټ ته کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کرخ دوار وڑ ہوتا دیر استونز یا مشکلات تھی چه قدیمہ نے بندیز لو گولا ہے.
د افغان ترانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلیم اللہ وای چې دا محل په تورخم کې د تک را تک سختې ولوجي په زرګونه ځای مزدوران بے روزګار شوی.
پاکستان طرف ته ایف سی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه هم چیڑی نو ډیر یو لژوند سخت کړای دی او دا چیدی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا اندي لاس ګنډ نه روانې شي، دوی لاس ګنډ ویسي روپې وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسارولو په موضوعمو د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 20مه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې را راوستلی او په دې باندې با د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه غاړي واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولای. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي دي چې دا وخت د بهر هیوادونو په زندانونو کې 14,000 نه زیات پاکستانیان بندي دي. ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په جیلونو کې بندي دي او زیاتره د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. ادارې ویلي چې د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان د نه ملاوېدو له کبله د زیاترو کسانو مقدمې د ځنډ ښکار دي. تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې.
پاکستان کې د قیدیانو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 85% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو په اړه یو معاهده شوې ده. باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع په راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلې چلیږي. موږ ول پاکستان د پر اچ کم د پاکستان او د یو کی ګورنمنت د معاهده شوې ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو په کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخي بوډا ګاندي واخیری دغه کې دی پوزیشن کې دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې دغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پی خبر کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهده هم شوي. قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده نه عملي کیږي.
میجارټي خلک دې هغه خلک چې د منشیات په اړه قانون ماته دوکې چې دی نیولې شوې دي. بیا موږ سره هغه خلک هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو پکار دا دی چې دلته کې راولېږي. مونږه پاکستان ته پکار دی چې دا خلک دې ډېر مبادله رالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجی پمیاش کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان لزندانونو خوشی کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټه نو او د پارلیمان ممبران چې دی غوی هم په تیر څو کالو کې د اظهار کړي دي چې پاکستانی میشنز د پاکستانانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نېشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصيلات ورکړي شو چې څومره پاکستانین چې دی غا التقید دي. پاره کې ادب تاریخار جواب د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود غا پاکستانین د زیاتره تعداد چې دی غا په ډرګز هیروئن او په آیس دغه په سمګلینګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوی دی او دغه قید دي او دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکی هغه هیڅ کار نه کوي بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنت کیږي. نو دې د وجنه دفتر خارجه اگرنګي څه قسم کاروایی چې دا غنښ کوله.
جسٹس پروجیکٹ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې سل پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوی دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، 650 او 550 تامان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشئی توګو د سمګلینګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف انتخابات مسترد کړی دی. کمیشن له دغه ګوند د دې انتخابي نخا بیټ هم واپس اخیسته دی. دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یوه نیمه میاشت پاتې ده. کمیشن وایي تحریک انصاف د ګوند درنه تنظیمي انتخابات د کمیشن د قانوني لارښوونو سره سم نه دي کړي، بلکې غیر قانوني دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف غونډیز انتخابات مسترد کړي او د دوی انتخابي نخه بیټې ته هم واپس اخیسته. د کمیشن د مرکزی دفتر استول شوی د فیصلې د کاغذونو تر مخه تحریک انصاف د خپل غوند دننه تنظیمي انتخابات صحیح نه دي کړي، نو هم دغه وجه ده چې غوند د بیټ انتخابي نخه اهد پاتې نه دی او دغه نخه ته واپس اخیسته شي. د فیصلې د مخه د غوند نوی چیرمن بیرستر گوهر خان هم د خپل عہدې لپاره نه حل شوی او دغه غوند چیرمن لا هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. د تحریک انصاف ګوند مشران به د دغه فیصلې وروسته کوم رقم قانوني یا سیاسي ګام اخلي؟ د مشال ریډیو هم دغه پوښتنې ځواب د دغه ګوند صوبای سینیئر نائب صدر او د قومي سملی پخوانی غړي ساجد مومن داسې ورکړه
چې موږ به های کورټ ته ځو، پېښور های کورټ کې ریټ فایل کو او منډے باندې بے لگی، ٹیوزڈے باندې لگی، کلے لگی، نو انشاءاللہ ازما امید دے چې موږ ته انصاف ملاویږي. که های کورټ کې موږ ته انصاف ملاو نشي نو سپریم کورټ ته بزو او کاغه نه، نو انشاءاللہ زمون پارٹی سره پلان بی مشته دی.
عمران خان ته د سزا او بند کیدو وروسته انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ګوند ته ویلو دوی باید د ګوند دننه تنظیمي انتخاباتو کې په 2 دسمبر د دغه ګوند یو مخکخ او وکیل بیرستر گوهر خان د تحریک انصاف نوی چیرمن وټاکل شو، خو دغه انتخابات کمیشن مسترد کړل. د کمیشن فیصله کې دا هم لیکل شوی تحریک انصاف ګوند ټولې څوکۍ بلا مقابله، مانا د دوه او یا د زیاتو تنانو د مقابلې نه بغیر ډکې کړي، نو دغه صرف د دې لپاره چې ګنې تنظیمي شکل جوړ شي کړي دي. خو کمیشن وایي دغه انتخابات غیر آئینی وو او د کمیشن د قانون د لاندې مقرره شوي لارښوونو خیال پکې نه دی ساتل شوی. نو آیا تر دې وړاندې وختونو کې هم د نورو ګوندونو نښې اخیستل شوي؟ مشاهد راډیو هم دا پوښتنه د خبریال او تجزیه کار عقیل یوسف زینہ کړي.
د دې وخت کې پیپل پارټي سره هم د داسې پریکټس شو، د نېشنل اومي پارټي سره هم زما خیال دار چې داسې پریکټس شو. د پاکستان د ماتېدو نه مخکې چې دین هم داسې بعضې انتخابي اصلاحاتو په نوم باندې داسې اقدامات شوي چې د هغې په نتیجه کې بعض پارټیانې چې وي، خاص کر د پښتنو، د بلوچو یا د بنګالیانو، د هغې د مخنیوي لپاره چې دي مختلف دغه کېدل. البته دا اوس کیس سره دا لږ ډفرنټ دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان په قوانینو کې او په طریقه کار کې چې دا اټانومس باډي جوړوله، ډکلیئر شوی وه چې هغه پارټیانې چې هغه پارلیماني سیاست کوي نو هغوی به دا رولز اینڈ ریګولیشن چې کوم دي دا به پاس کوي، کو هغه کاغذي طور لدی او کو هغه حقیقي طور لدی.
یاد دې وي چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اس بابر د ګوند په تنظیمي انتخاباتو اعتراض کړو. کمیشن وروستو ګوند ته امر کړو دوی باید انتخاباتو کې، خو وروستو بیا د ګوند مشرانو په خوري کورټ کې مقدمه هم وکړه. های کورټ کمیشن ته 13 ورځ امر وکړ دوی باید د قانون مطابق فیصله واوروي. کمیشن پرون د جمعې پورس په خپل فیصله کې د تحریک انصاف د 2 دسمبر انتخابات مسترد او د ګوند انتخابي نخه بیټې ته واپس واخست. شانواز ترکزی، مشهد ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سپریم کورټ د سرکاري راز افشا کول په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان او پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ضمانتونه منظور کړی دي. سپریم کورټ د دسمبر په 2 دوی دواړو ته د لس لکه روپو ضمانتونو جمع کول حکم ورکړی دی. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړه پاډیاله زندان کې بندیان دي او د دې خلاف د مقدمه اوریدنه هم په زندان کې کیږي. په دغه اړه باندې راشد خټک نور تفصیل راکړي.
ډیر تزیانګران او قانون پوهان وایي چې د ضمانت منځردو باوجود د عمران خان د جیل نه راوتل امکان نه لري، ځکه چې په دوه نورې مقدمې هم شته. په اسلام آباد کې د ایروای ټی وی کورټ رپورټر ارشد حسین چودھری وایي چې په 8 فروری انتخابات دي او تر هغې پر د عمران خان د جیل نه راوتل ځکه ګران دي چې په نورو مقدمو کې ضمانت اخیستل اوږده پروسه ده.
سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت تو کی ہے سائفر کیس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ
سائفر کیس کی ضمانت وکرو مجھے فکر نہ کم چلی دے زرد جیل نہ باہر راشی زکا چرا دا خلاف دنیب دو ڈیرے اہم مقدمی دی یورا تو شخانے مقدمہ دا او بلا دا القادر ٹرسٹ تا یو سل نوی ملیون پاؤنڈون مقدمہ دا پر ادوار مقدمو کے ضمانت اخستل بڑیر وقت اخلی تر اوسا پر پدے مقدمو کے ادوار ضمانت پر سلسلہ کی کم پر مختق نہ دے شوے زکا چرا دا خلاف دنیب ریفرنس تیر شوے دے اور فی الحال دا جیل نہ روطلو
ان کی فیل وقت جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم دتا ورتا نظر لری او وای
اور ال ایٹیچیوڈ کے تاسو گری دا جوڈیشری یا دا گورنمنٹ دا پائے کے ودا لگا فیصلہ ریلیف خو ضرور کاری، لیکن دیکھیں نہ شاہ محمود قریشی رہائی کی دیشی زکا آگے خلاف ہم دیر زیاد کے سنے دی اور عمران خان خلاف ہم کے سنے دی نو مطلب دا اسے آئی واش ورد ویلے شئی دیتا زکا کم سے کم ریلیف نشم ویلے زکا چکم انتقامی کاروائے یا دا غچ شروع دی اگر انتہائی غیر جمہوری دی.
اسلام آباد کے دا عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر ماتی اللہ جان دا سپریم کورٹ تفاصل نہ پس پخپل ایکس پانا ولی کل معاملہ صرف دا ضمانت وا اور سپریم کورٹ جو جانو چکے میں پختنے وکڑے دا سائفر ٹولا مقدمہ والو زولا اس پر جیل کے دا سائفر کیس اور دنا بے مانا شوا دا ججانو سولنا ڈیر زبردست تو اور ضمانت پر کیس کے کی پٹولو مقدمہ سولنا رپورٹ کول دا عمران خان پر معاملہ کے دا دو دلچسپی اور جذبات خکارا کوی اور سپریم کورٹ درے کسیزہ بینچ پخپل فیصلہ کی ولی کل چھ دا ججانو سولنا اور تبصرے بیت پٹولا مقدمہ اغیز و نکڑی په فیصله کې ویل شوی دی چې عمران خان د ضمانت نه ناوړه ګټه اخلي د مقدمه اورېدنه کوونکي عدالت دا ضمانت رد کولی شي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د عمران خان خلاف کمزوري کې سونه په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دی او تر ټولو مضبوط کیس چې د فارن فنډنګ دی په هغه کوم پرمختګ نه کیږي، خو بیا هم د انتخاباتو نه وړاندې د زندان نه راوتل د عمران خان لپاره ګران دی.
عمران خان امکان نسته چې تر الیکشن لمخه بدایر وتلی وي سوال نه پیدا کیږي دا د موجوده استابلیشمنت دی کيو کیس ختمي بل په جوړي بل په جوړي ول د هغه د فاره مسله دا ک چیر دی راوته بیا د هغه د فاره ګران کار بیا هغه نشپات دا اوس چې ارمی چیف دی یا نور دی نو دا هغه بقا په دا کې چې دی په جیل کې وسات نو عمران خان خو نشي راوته شمع محمود قریشی کراوم چې هغه خو د استابلیشمنت سره رنگ جنگ نه کوي کنه بلکې شمع محمود راوتل به د استابلیشمنت په ګټه په تاوان نه دی ک چیر راوم چې
اسلام آباد کی یو بل قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وای چې عمران خان د جیل نه راخوش هم شي نو حکومت پر نور مقدمه پر درج کړي دی وای چې صرف پیوم مقدمه کې ضمانت ورکول سره عمران خان ته کومه ګټه نه رسی
ایو خوات د ضمانتونو کې جیل عدالتونو ځخه، لیکن په د باندې نور هم داسې مقدمه بار بار جوړیږي او امکانات د لری چې عمران خان د روان چې کوم الیکشن دی لږه بار وسطل سي تیر ورځ به الیکشن کمیشن د چې کوم انتخابي نشان او هغه ور ختم کړي.
د افیشل سیکرټ ایکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ ویلو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي. د پدې لړ کې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا لګول شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله، خو امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال لډو، اسلام آباد.
او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي مشران په انتخاباتو کې د برخې لپاره خپل کاغذونه جمع کوي، په پیښور کې صوبیا خان نومي یو نرخزه هم په انتخاباتو کې د برخې غستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. هغه د خپل خلکو او خپل کمیونټي لپاره څه غواړي؟ په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
صوبیا خان وای د خپل ټولنې او د سیمې د زنانه او ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوي او غواړي چې دا سوچ د خلکو غلط ثابت کړي چې ګنې خواجه سره د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نشي کولی. د دسمبر په 2 دوی په دې اړه مشال لیډو ته وویل.
الحمدللہ
چې پیسې دومره نه لري چې ټاکنو د کمپین لپاره جلسو خرچی برداشت کړي، خو د غیر سرکاري سازمانونو او د خیر ښېګڼې محکمونو غوښتنه لري چې دوی د ټولنې کومک لپاره دې سره مرستې وکړي. تیمور کمال چې د بشری حقوقو فعال دی او د نرخزانو د حقوقو لپاره خیبر پختونخوا کې هم کار کوي، وایي باید د آئینی بدلون د لارې خواجه سراو ته هم په پارلیمان کې مخصوص څوکۍ ورکړل شي.
په کار خدا سی وایي چې د خواجه سراو لپاره یو مخصوص کوټه وي، څنګه چې په سوی اسمبلی کې یا په نېشنل اسمبلی کې د زنانو لپاره ده یا د مائنورټی لپاره مخصوص کوټه ده، نو په کار ده چې په قانون کې دې ترمیم وکړی شي او دې لپاره دې هم یو مخصوص کوټه مختص کړی شي. دې سره به دا هم وي چې سیاسي پارټیانې به هم دې ته بیا په ټیکټ ورکولو باندې مجبور وي، ځکه چې هغه د قانون یو حصه وي.
دا د ونه چې کال 2013 عام ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګلالی اډله د هیواد لومبي سیاسي ګوند وو چې څلور نرخوځیانو ته د ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړي وو، چې پکې دوه د قومي او دوه د صوبایي اسمبلی ټیکټونه وو. د پاکستان خواجه سراو کال 2013 ټاکنو وړاندې د پاکستان پکچا پدېړه د آل پاکستان ترانسجنډرز الیکشن نتورک په نوم خپل یو سازمان هم جوړ کړی وو، او جون 2013 کې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې دغه ټاکنو کې به د ملک ته بېلابېلو برخو نه شاوخوا 13 نرخزیان انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې وینا وه چې باید دوی دې هم د نورو وګړو په شان وګڼل شي، ځکه دوی هم ستونزې او د ژوند ضروریات لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر.